افغانستان
شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زه احمد شیبر د آصف حبیبي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې جمهوري ریاست د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر انتقادونو تاسف کړی. د ولسمشر د ویان څرګندونې په دې اړه اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی د اجرایا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرونی څرګندونی د دولتداری له اصول سره په ټکر کې دي. د هلمند چارواکي وی چې په څونه امن ولسوالیو کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله 2500 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ترکیه غواړي له ایرانه د طبیعي ګازو واردات 15 برابره زیات کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرونی څرګندونې د دولتداری له اصولو سره په ټکر کې دي. د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
په تاسف سره ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله د تیر ورځې خبرې د دولتداری موازنو او رویه سره برابر نه وي، ځکه د حکومتوالي بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دي او پر هغه مبنا اجرات کوي. د ملي والی حکومت کار د مجموع په توګه ادامه مومي. د هغه د څرګندونو پاک له بژر جدي او موثر بحثونه و.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملي والی حکومت له تشکیل را وروسته د اول وار لپاره پر ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد وکړ. د ولسمشر لخوا یې یو شمېر مقررې تر سوار لاندې راوستې. د هغه یو شمېر فیصلې ناسمې وبللې او ویل چې له جمهور رئیس سره به په تفصیل خبرې وکړي. تفصیل وروسته. د هلمند چارواکي وی په څونه امن ولسوالیو کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 2500 دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د هلمند والی نن مازدیګر یوه کنفرانس ته وویل وسلوال په نادالي ګرمسیر ناوې ولسوالیو او نورو سیمو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. حیات الله حیات وویل چې دغو 2500 وسلوالو ته د دوو اونیو په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتی.
د 2500 شاوخوا دښمن وژل شوی او ټپي شوی ده چې په دغې عملیاتو کې د من د امنیتي ځواکونو 500 کسه شهیدان او زخمیان موږ هم په دغې پیښو کې لرو.
د تلفاتو دغه ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. دغه کنفرانس ته د وینا پر مهال د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال مراد علي مراد د هلمند له وکیلانو سیاستوالو او نورو بانفوزو شخصیتونو غوښتنه وکړه چې د هلمند دروان وضعیت په کنټرول کې همکاري وکړي. په وروستیو کې تر نادالي ولسوالۍ وروسته په ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې د جګړې راپورونه ورکول سوي دي. په څنګلوري ولایت کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملکی کسانو پر موټر چاودنې 4 کسان وژلي دي. د کندهار د ولی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار د سړک پر غاړه د دولت ضد وسلوالو لخوا د شخص کړل سوي میند چاودنې له کبله سوي.
شهیدان د هغه سیمې د شلغمې د سیمې اوسیدونکي دي. ملکی کسان دي شهیده. پولیسو د امنیتي ځواکونو پلټنه جریان لري، خو تر دنګړې پورې څوک دا د پیښې په تړاو نه دي نیول شوي. خو دا وخت ناوخته د دولت د مخالفینو کار دی چې اکثره وخت دوی د سړک د غاړو مینونه شخوي. خو غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي. خو اکثره وخت ملکی خلک د دغو پیښو قربانیان کیږي.
په جنوبی حوزه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر دې پیښې خواشینی شولې ده. د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې د افغان قواوو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړه کې شاوخوا لس تنه وسلوال وژل سوي دي. د بغلان د امنیه قومندانې د امنیت امر جنرال امیر ګل حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال نشته او سم روانه ده.
نه تنه یو ځای او یو تن بل ځای وژل شوي دي. شاوخوا لس تنه ټکن شوي هم دي. شاوخوا شپږ کلي هم تصفیه شوي دي.
د بغلان د امنیت امیر زیاته کړه هڅه کوي په دهنۍ غوري ولسوالۍ کې ټول وسلول وځپي. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان تیر شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 90 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دی د دري ژبې وتلې لیکوال او څېړونکی و چې د خپل عمر ډېر کلونه یې داستان لیکنې ته ځانګړې کړې وه. دی په وروستیو کلونو کې په سویډن کې اوسېده. په ازبکستان کې محکمې 15 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ملګري کېدو په تور بندیان کړي دي. د ازبکستان په جنوب ختیځ د سمرقند سیمې محکمې دغه 15 کسان په دې تور بندیان کړي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تروریستي سازمان سره ملګري سي. دغه محکمې نن ویل 4 نارینه او یوه ښځه له 10 تر 10 کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. د جولای په لومړیو کې هم د سمرقند شپږ اوسیدونکي په سوریه او عراق کې له داعش سره د ملګري کېدو په تور په اوږد مهاله بند محکوم سوي وو. د ټالین پولیس وایي د یو لړبمی حمله چې د دې هیواد په جنوب کې څلور کسان وژل او یو سیاحتي ساحه یې وځپله د محل په کچه د سبوتاژ هڅه وه نه کوم تروریستي عمل. نن سهار په پیژندل سویو سیاحتي ساحو پوکیت ترانک او سورات کې چاودنې وسوې. د ټایلینډ د پولیسو مرستیال ویان مال پاسوال پیافاند پینګ موانګ یو کانفرنس ته وویل
مونږ دا تاییدوو چې د چاودنو دغه پیښې له هغو تروریستي عمل سره چې په نورو هیوادونو کې کیږي ډېره فاصله لري. دا د سیمې په کچه د سبوتاژ هڅه وه ځکه دا د هر ولایت په محدودو ساحو کې شوي دي.
په تایلند کې پرون هم په سیاحتي شارګوټي هواهین کې چاودنې یو تن ووژه او شل تنه نور ټپیان کړل. ترکیه وایي د لویدیځ او انقرې تر منځ له وروستي کړکېچ سره سره به د داعش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف کې د ترکیې رول له ځنډ او خنډ پرته روان وي. د تېرې میاشتې تر ناکامې پوځي کودتا وروسته د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله د لویدیځ او انقرې تر منځ په اړیکو کې کړکېچ راغلی دی. د ترکیې دفاع وزیر فکری ایشیق دا خبره نن په هغه مرکه کې وکړه چې له خبره ترک تلویزیون نه خبره سوه. د ترکیې د 30% جنرالانو په ګډون په زرګونو سرتیري او ملکی مامورین د جولای د 15مې تر ناکامې کودتا وروسته له دندو لرې کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په پام کې لري له ایرانه نور طبیعي ګاز هم رانیسي. مولود چاوشغلو ویلي چې دواړو هیوادونو د بایو پر اړوندو مسایلو بحث کړی دی. په انقره کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د خبرو پر مهال چاوشغلو ویل دواړه ګاونډي هیوادونه باید د ګازو د بایو په اړه پر پرتې لانجې خبرې وکړي.
اوس مهال ایران او ترکیه پر ځینو مسایلو د نظر اختلاف لري. موږ له دې سره سره هیڅکله خپل ډیالوګ نه دی درولی.
د روسیې د نکرار سیمې شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې نن د ټرافیکو دوه پولیس افسران د نامعلومو حمله کوونکو لخوا ووژل سول. او بل خبر دا دی چې ساینس پوهان وایي د ګرینلینډ شارک کبان کولی سي چې 400 کاله ژوند وکړي. څېړونکي وایي د ګرینلینډ شارک کبان ډیره ورو وده لري چې په کال کې یوازې یو سانتي مترو ته رسیږي او 150 کلنۍ کې بلوغ ته رسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل
د ملي والو حکومت د مجموع په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي.
هارون چخانسوري دا خبره ورسره تردی کوي چې اجرایی رئیس عبدالله پر ولسمشر او د هغه پر یو شمیر پریکړو سخت انتقاد وکړ. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات ترکو. د پاکستان د سریعظم سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه. په لوګر کې د ولایتي شورا غړي هغه راپورونه ناسم ګڼي چې د پاکستاني هلیکوپټر سورلۍ طالبانو خوشي کړي. دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو اورېدلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست د اجرایی رئیس پرونی څرګندونې د دولتداری له اصولو سره په ټکر کې بللې دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیره ورځ یوې غونډې ته په کابل کې د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي وحدت د موافقې له اصولو په سرغړونه تورن کړ او ویې ویل چې نوموړي د خپلو سیاسي متحدینو سلام مشورې له پامه غورځولې دي. د جمهوری ریاست ویاند وایي حکومت به د قانون پر بنسټ اجراءاتو ته دوام ورکړي څو پر روانو ستونزو بریالی شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایی رئیس عبدالله څرګندونې د دولتدارۍ له موازینو او روحیې سره برابرې نه وي. ښاغلی عبدالله د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو یوې ډلې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوندو مسایلو او په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوال او په بهر کې په یو شمېر سفارتونو کې د چارواکو په مقررولو کې له ده سره سلا مشورې نه کوي. جمهوری ریاست په یو بیان کې چې نن خپور شو د ښاغلي عبدالله څرګندونې د خواشینۍ وړ بللي او ویلي دي چې د حکومتولۍ بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر همغه بنسټ اجراءات کیږي، خو بیان یادونه کوي چې د ښاغلي عبدالله خبرې له دې اصولو سره برابرې نه وي. د ملي یووالي په حکومت کې دننه اختلافونه په داسې حال کې اوس ته رسیدلي چې د هلمند په ګډون د هیواد په ډیرو سیمو کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی. خو د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت به په روانو حساسو شرایطو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
په داسې اساس شرایطو کې چې هغه رقم کومه پیلامي کې راغلی ده باید دا درک د ټولو سره وسي چې د شته ننګونو پر مخ که غواړو بریالي سو باید یو اجماع وسي او ټولو په وعدات نظر سره عمل وکړي او د ملي یووالي حکومت د مجموع په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي.
اجرائیه رئیس په خپله انتقادي وینا کې ویلي وو چې د شنبه په ورځ به له ولسمشر غني سره وویني او ټولې ستونزې به ورسره مطرح کړي. خو آیا ولسمشر غني هم له ښاغلي عبدالله سره کتنې ته چمتو دی؟ د ولسمشر ویاند وایي
د ولسمشر دخوا همیشه تعهد دی چې ستونزې د خبرو د لارې حل سي او په یو قانوني بنسټ او اصولو ضابطو ولاړ حکومتداري موازنو باندې خبرې وسي او ولسمشر ډېر ژر په دې اکله جدي او مؤثر بحثونه وکړي.
د ملي یووالي په حکومت کې د اختلافونو په اړه له دې مخکې هم راپورونه خپاره شوي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود چې د جلا سیاسي جریانونو په استازیتوب د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول شوي په څرګنده پر ولسمشر غني انتقادونه کړي. خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت مهم شریک عبدالله له دې اختلافونو پرده اوچتوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو د اجرایي رئیس عبدالله د انتقادونو په اړه د ولسمشر اشرف غني د ویاند هارون چخان سوری څرګندونې واورېدې. په یوې خبرتیا پسې مسله بیا هم تعقیبوو او د سیاسي چارو د کارپوه اجمل هوډمن څرګندونې هم په دې اړه خبرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ټولنیز عدالت په نوم د مدني غورځنګ غړي له حکومتي مشرانو غواړي چې ژر تر ژره خپلو کې اختلافات لري کړي او د ملي ګټو لپاره شو حکومت ولې رامنځته کړي. دغه غورځنګ غړیو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل که د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات حل نشي نو د خلکو باور به پرې کم شي. قسیم سلمل د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ټولنیز عدالت د غورځنګ غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله په هیواد کې نامنې زیاتې شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومتي مشران باید ملي ګټو ته وګوري او خپل منځي اختلافات لرې کړي. د دغه غورځنګ یو غړي اینودین بیک په دې اړه یو اعلامیه هم ولوسته چې په یو برخه کې راغلي:
رهبران حکومت وحدت ملی هر چی عاجل اختلافات
دی وایي د ملي وحدت حکومت مشران د خپل کې اختلافات چې له بېوزله خلکو څخه قرباني اخیستي ژر تر ژره لرې کړي. موږ دغه اختلافات غندو او دوی د خلکو په وړاندې د کړو ژمنو عملي کولو ته رابولو.
در برابر مردم فرا میخواهیم.
د پداسل کې د چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله تیرولس د لومړي ځل لپاره پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. ښاغلی عبدالله د ولسمشر له لوري یو شمېر مقررې تر سوال لاندې راوسته، د هغه یو شمېر پرېکړې ناسمې وبللې او ویل چې له جمهور رئیس سره به په دې اړه خبرې وکړي. تمه کېږي دواړه مشران د شنبې پر ورځ پر هغه مسایلو بحث وکړي چې اجرایي رئیس ورته اشاره کړې ده. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم په دې اړه وویل: اجرایي رئیس له خلکو سره ژمنه وکړه چې ټاکل شوی سبا ته له ولسمشر سره وګوري، خپلې ټولې اندېښنې به ورسره شریکې کړي او هیله دا ده چې لکه څنګه چې دواړه خواوې تر اوسه په بریالیتوب سره مخته تللې او پر ملي مسایلو خبرې کړي لا هم مخته ولاړ سي. جمهور رئیس هم له اجرایي رئیس سره د ولسمشر د لیدو موضوع تایید کړه. اوس به ولیدل سي چې دواړه مشران به د سبا ورځې تر لیدو وروسته څومره خپلو کې د اختلافاتو پر لرې کولو بریالي کیږي.
د مدني غورځنګ په نوم مدني ټولنې د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو شخ وکړ چې ژر تر ژره خپل اختلافات هوار کړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره تېره ورځ پر ولسمشر اشرف غني سخت انتقادونه وکړل. د ولسمشر له لورې یو شمېر مقررې تر سوال لاندې راوستې او د هغه ګڼې پرېکړې ناسمې وبللې. په داسې یو حالت کې په نظام کې دننه د سیاسي جریانونو ترمنځ مخالفتونه کوم عواقب لري او د حل لپاره یې څه کول پکار دي؟ پدې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره مرکه کړې. ښاغلی هوډمن د مرکې په سر کې وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې اوسنۍ لانجې له پیله د اټکل وړ وي.
په شروع کې چې کله دغه حکومت د انتخاباتي اختلافاتو نه وروسته جوړ سه، دغه څه وړاندوینه کېدله چې دغه جوړښت په دغه ترکیب د دوه مخالفو ډلو په منځ کې چې د سیاسي او د فکری نظر هم متجانس نه دي، د اهدافو د برنامو په لحاظ باندې دوی سره ورته والی نه لري. دغسې حکومت دوام نه کوي، که دوام وکړي هم هغه کومې ژمنې چې دوی کړي دي، هغه کوم دندې او اساسي وظایف چې دوی د قوانینو په اساس باندې باید اجرا کړي، هغه وظایف سرته نشي رسولی. یوازې او یوازې د افغانانو وخت پکې ضایع کیږي. منګه انتخابات وکړل، ښه انتخاباتو کې ستونزې وې، مشکلات پکې وې، اما قانوني لارې چارې هم وې چې هغه کوم اعتراضونه او کوم شکایتونه چې هغه باید بررسي شوي وای او بررسي هم سوله. هغه وخت و چې متاسفانه د دې په ځای باندې چې د افغانستان هغه لوړ مصلحتونه او ملي منافع په پام کې نیول شوي وې. یوازې او یوازې معیار داسې دی چا ته څومره قدرت باید ورکول شي. دلته حتی دا د 50-50 مسله هم مطرح نه ده. دلته بیا په خپل د 500 په منځ کې بیا د 500 د 12 نیمه مسله هم مطرح
ده. پس له دې بد څه کېږي؟ فکر کوي چې پس له دې آیا دا حکومت دوام کوي او کم همدا د پای ټکی و چې دوی ورته راورسېدل؟
زه فکر کوم چې ډېر مهم دي هغه توافقات چې دوی د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې هم په خپلو کې کړي وو، دوی ونسو کولای هغه هم تطبیق کړي. نو کله چې دوی خپل هغه ناقانونه تعهدات په خپل منځ کې ونسو کولای سرته ورسوي، همدغه اختلافاتو کې هغه قانوني یا اساسي دنده چې حکومت باید سرته ورسوي هغه هم متاسفانه ونه رسېږي.
او راتلونکي
کې زه فکر کوم ټول نه ښه لاره داره چې موږ دوه کالو کې دا تجربه وکړله چې کله د اساسي قانون د چوکاټ نه او د حدودو نه موږ ووځو، د نظام بقا هم سوال سره مخامخ کیږي او په خپل د حکومتداري هغه اغېزمنتوب هم د سوال سره مخامخ کیږي. اوس د دې وخت دی چې دوی بیرته د افغانستان اساسي قانون ته مراجعه وکړي. ډېرې هغه ډلې ګروپونه چې ډېر د اساسي قانون نقض کوي، هغوی که کله دغه مسله داسې مطرح کوي چې دوی د نظام یا د حکومت د بقا دپاره د اساسي قانون نقضم یو مصلحت بولي، حال دا چې په هیڅ نظام کې د اساسي قانون پر لپسې او په دغه ډول باندې نقص د یو نظام مصلحت نشي کېدای، د خلکو مصلحت کېدلی نشي.
هورمن صاحب، دا عملي خو ځکه نه ده چې د اوس په افغانستان کې عملا جګړه روانه ده او جګړه یو ډېر سخت حالت ته رسېدلې ده.
زمونږ د ضرورتونو مسله ده. افغانستان په دغسې یو حالت سره مخامخ دی، جنګ دی، په بېلابېلو ولایتونو د سقوط له خطر سره مخامخ دی، جنگ د کابل دروازو ته رسېدلی دی، عام ولس د حکومت نه ناراضه دی. کله چې د پرمختیایي بودیجې بحث کې وخته مخکې مطرح شو په رسنیو کې په ولسي جرګه او په دې ځایو کې، موږ ګورو چې زموږ اکثره ادارې چې دي 8% انکشافي بودیجې دوی لګولې ده. نو دغسې حالت کې د موږ ضرورت دی چې موږ یو ځل شاته وګورو او خپلې تېروتنې خپل اشتباهات باید سم کړو. اوس ځینې کسان دي د افغانستان په نظام کې، د افغانستان په حکومت کې، چې هغوی باید یو څه انعطاف وکړي. که چیرې په دغسې وخت کې ځینې کسان انعطاف ونه کړي، ځینې کسان سیاسي جرأت ونه کړي، نو موږ داسې یو حالت ته روان یو متاسفانه چې هغه د 15 کلونو د لاسته راوړنو مسله هم بیا مطرح کولی نشو.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل هوټمن، د پاکستان د صدر اعظم جګپوړی سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته هیله ښکاره کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون خان سوری له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی. مخکې تر دې چې وړاندې په خبرونه کې د سرتاج عزیز څرګندونې په دې اړه خبرې کړو، له هارون خان سوری څخه اورو.
موږ خپل شرکا او سخاوار کسان چې کومک یې همکاري کوي په افغانستان کې سوله راسي، د تعهدات باندې عمل غواړو او صداقت غواړو. که چیرې تعهدات په چارجانبه مذاکراتو کې سیو پر هغه عمل وسی او صادقانه عمل وسی، مشکلات نشته انشاءالله. مذاکرات به ګټه شروع سي، پر هغه باندې به بحث وسی. موضوع له چی دروازې خلاص دي، هر هغه څوک چې وسله پرېږدي او جنگ نه غواړي د مذاکرات میز ته راځي، دروازې ورته خلاصې دي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې خپریږي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اووه بجو پورې آشنا راډیو اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په وروستیو کې یعنی تر شپږ نیمو بجو لږ څه مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اسمسونه هم لولو. او په روانه خپرونه کې لکه څنګه چې مولا تاسو سره ژمنه وکړه د پاکستان د سریعظم د جګپوري سلاحکار سرتاج عزیز څرګندونې لرو چې د افغان طالبانو او کابل د حکومت ترمنځ د سولې په ارتباط شخېدلی دی، خو اوس به راشو دې ته چې د پاکستاني طالبانو وبخښئ د پاکستاني هلیکوپټرې برخلیک ته به راشو. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي د پاکستاني هلیکوپټرې د عملی د خوشې کېدو راپورونه ردوي. د انټرفاکس خبري اژانس او جنو پاکستاني رسنیو راپور له مخې چې طالبانو د پاکستاني هلیکوپټرې عمله چې پکې پاکستاني وګړي او یو روسي شامل دی راخوشې کړي دي. البته د لوګر ولایتي شورا چارواکي دغه خبره ردوي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چارو یو شمېر څېړونکي ټینګار کوي چې د دغه هلیکوپټرې موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په لوګر کې د پاکستاني هلیکوپټرې د عملی د خوشکېدو د راپورونو په خبرګون د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې له هم یرغمل سوي کسان د طالبانو په اثرات کې دي. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د یرغمل سوو کسانو د برخلیک په اړه خپلو کې اختلافات لري.
دغه د خبر کان را داوم او تر اوسه پورې خلک له طالبانو سره پر اړخ دي او هیڅ نه پرمختګ نه سره وایو.
د انټرفاکس خبری اژانس او ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د دغه پاکستانی هلیکوپټرې عمله را خوشی کړی ده. خو د لوګر دولتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي یو شمېر طالبان د خپل مشرتابه لخوا د دې موضوع څېړلو ته د کمیسیون د ګمارلو غوښتنه کوي، خو ځینې نور بیا د پاکستان د حکومت د فشار په نتیجه کې د یرغمل سوو کسانو د را خوشی کېدو غوښتنه لري. نوموړی وایي چې په یرغمل سوو کسانو کې یو هم د پاکستان د پوځ د مشر راحیل شریف زوم دی، هغه څه چې د پاکستان د پوځ ویاند له دې مخکې رد کړی و. د هلیکوپټرې د اسد په 14مه نیټه د لوګر په اسري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او عملی چې شپږ پاکستانیان او یو روسی دی د طالبانو لخوا یرغمل ونیول سول. افغان حکومت هغه مهال ویلي و چې د هلیکوپټرې د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې وه او د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه، خو افغان حکومت اوس په دې اړه څېړنې کوي چې آیا دا همغه الوتکه وه چې د افغانستان له فضا څخه یې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې وه او که نه. د دفاع وزارت وایي لا هم دغه څېړنې نه دي بشپړې سوي، خو د چارو کارپو او د پوهنتون استاد قیس محمدی وایي له کومه ځای چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستاني جنرالانو موجودیت په وار وار ثابته سوی نو حکومت ته لازمه ده چې د دې الوتکې د راتلو ټول اړخونه وڅېړي او په اړه یې حقایق له خلکو سره شریک کړي.
هغه څه چې پاکستان ویلي دي چې دا چورلکه لیګل ولا د تخنیکي ستونزو له امله دا هیڅ امکان نه لري. د یوې خونه څوک خرابه چورلکه لیږي نه، د یوې لرې لارې نه حال دا چې لنډه لاره موجوده وي او د بل خوانه بیا پاغه کې شپک دنه جنرالانو ژوند څوک خطر کې نه چي څنګه ولي ګلسي پاغه کې.
شغلې محمدي وایي که حکومت د کمیسیونونو او څېړنو نتیجه له خلکو سره شریک نه کړي نو په حکومت کې به د خلکو د سیاسي مشارکت خبره تر پښتنې لاندې راسي او خلک به ورباندې بے باور رسي.
خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپد دولس شپږ نوي په افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سریعظم جګپوري سلاحکار یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د افغانستان امنیت د پاکستان په ګټه دی او له طالبانو سره به د سولې په خبرو کې پاکستان هڅې وکړي. د سرتاج عزیز د څرګندونو جزئیات له اسلام آباده د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریالي رابعه اکرم خان په راپور کې.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز په وینا افغانستان ته به وایي چې د آی ایس آی او د این ډی ایس رابطه بحاله شي چې د دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو رابطې سره د کوټه غونډې پیښو مخنیوي وشي. خبري غونډې ته خپلو خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د اوړي د موسم عملیات ختمېدونه پس امکان دی چې طالبانو سره د خبرو اترو عمل شروع شي. دوی ویل چې افغانستان کې د سولې پروسې لپاره پاکستان به خپل کوښښونه روان ساتي او افغانستان کې اوس په ورو ورو دا احساس پیدا شوی چې پاکستان د افغانستان امن په اړه مخلص دی، ځکه چې د افغانستان امن د پاکستان په مفاد کې دی. خاغلی سرتاج عزیز په وینا چې د پاکستان قبایلی سیمه کې د عملیاتو د لارې د قانون حکمرانی په ځای کړی شوې ده، خو دا تر هغې محفوظ نه شي پاتې کېدی چې تر څو د پولې انتظام نه وي شوی.
ایک جو تورخم پہ بارڈر بن گیا ہے، چھ سات اور بننے جا رہے ہیں اور جو ہمارا ڈاکومنٹ په تورخم پوله یو ور جوړ کړی شوی او د دوانو ملکونو ترمنځ پر پوله با نور شپږو اورونه جوړول کیږي. مونږ وای چې کوم خلک راځي چې هغه سره ویزا یا نور اسناد وي، بل دا چې کوم اورونه جوړو نو خپل علاقې کې به جوړو. زموږ په کنټرول کې چې کوم علاقې دي په هغه مونږ ته لچانې اجازه اخیستو ضرورت نشته، خو مونږ یو طریقه کار ته دوانو ملکونو د پوځي چارواکو او د خارجه وزیرانو په کچ جوړ کړی دی. که په تاریخي لحاظ د دوانو ملکونو پوسټونه د یو بل په علاقې کې دي تو چی حاغ سم کریشی
پوسٹ ان کے علاقے میں ہے یا ان کی پوسٹ ہمارے علاقے میں ہے اس کو ٹھیک کیا جائے.
پدیو رسو کی پر اسلام آباد کی شوید پاکستانی سفیرانو کانفرنس پا اڑا خاغلی سرتاج حسیس اویل دے کانفرنس سفارشات وزیر اعظم تلی گل شوی چی داغین پس پا بیادہ دا خارجہ پالیسی برخا چوڑا ول کی گی دے سیات اوی.
ساتھ ہی اس بات کا بھی پیسرار کیا گیا کہ چائنا کے ساتھ تو
ددی سراسرا په سفیرانو کانفرنس کې په دې خبره ټینګار وشو چې چین سره زموږ تعلقات وخت سره خصابت شوي، خو دې سراسرا موږ له امریکا سره هم تعلقات خصاتل دي. موږ امریکا سره په ستراتیژیکي مذاکراتو او د وزیر اعظم په سطح په خبرو اترو بوخت پاتې شوي یو. خپل تعلقات په وخت سره مخ په وړاندې بوزو او کومې مسلې یا نوي اړخونه چې زموږ ترمنځ راځي دا غې د هوارولو کوشش به کوو.
خپل خبرو کې د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج حسیس اویل چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ په اړه د پاکستان کوششونو ته مثبت جواب ویلې شوی دی. د په وینا چې ان ایس جی د اصولونو مطابق پاکستان ته غړیتوب ورکړي.
له پاکستان مو درابی اکرم خان راپور اوریده. په دې راپور کې البته د دې څرګندونو ترڅنګ سرتاج عزیز دا خبره هم کړې ده چې که چیرته د اسلام آباد او کابل ترمنځ استخباراتي همکاري وی او زیاتې وي نو د کوټې په څیر حملې به نه رامنځته کېږي. بل لور ته د پاکستان په مرکزی پارلمان او سنا کې د پیپلز ګوند مشرانو د اپوزیسون غړیو او د پاکستان د بشري حقوقو وی مشه پرون په کوټه کې د وژل شویو مدافع وکیلانو ترفاتی وروسته رسنیو ته وویل چې پر مدافع وکیلانو ځان وژون کې برید د پاکستان د امنیتي ادارو د ناکامۍ او د کورنیو چارو وزارت د غفلت له امله شوی دی، ځکه چې دوی وایي د ترهګرو په ضد دغه ملي پلان له مخې ګامونه وانخیستل شول چې یو نیم کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوښه جوړ شوی و. په دې اړه تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د پیپلز ګوند د اپوزیشن مشر خورشید شاه د پنځشنبه په ورځ د کوټې په اعلی محکمه کې له رسنیو سره په خبرو کې د ملکي روغتون د ځان وژونکو برید پړه پر امنیتي ادارو ورواچوله او وی ویل چې که ترهګري ونه ځپل سي نو دا به د مملکت ادارې کمزوري کړي او ولس ته به زیان ورسیږي.
یقینا
دا زموږ د امنیتي ادارو ناکامي ښکاري. په جنوري 2015 کې جوړ شوی د ترهګرۍ په ضد ملي پلان په بشپړه توګه ناکامه دی. حکومت او د کورونو چارو وزارت له دې پلان سم کار اخیستی او عمل یې ورباندې کړی وایي. زه په باور سره ویلی سم چې د ترهګرۍ دا اوسنۍ پیښه به نه وای سوې، خو له بده مرغه عمل ورباندې ونه سو او دا ټوله د کورونو چارو د وزارت ناکامي ده. د پاکستان د مشرانو جرګې یا سنا غړی بیرسټر اعتزاز احسن هم کوټې ته راغلی و. د رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان پر ټولو مدافع وکیلانو او قانون پوهانو د حکومت په مرسته د یو داسې مرستندوی ارګان د جوړولو غږ وکړ چې د کوټې په ورستی ځان وژونکي برید کې د وژل شویو مدافع وکیلانو د یتیمو اولادونو د تعلیم او روغتیا غم وخوري. اعتزاز احسن د پاکستان استخباراتي ادارې د کوټې د ملکي روغتون د ځان وژونکو برید په مخنیوي کې ناکام وبللې. د ترهګرۍ په ضد پر جوړ شوي ملي پلان عمل ونه سو، داخله وزارت په دې کې بشپړ ناکامه سوی او استخبارات هم په دې کې بشپړ پاتې راغلي. څلور ورځې مخکې دومره خونړۍ چاودنه سوي او پرون بیا چاودنه وسوه. دا مهال د ټول امنیتي او استخباراتي ادارو تمرکز باید د کوټې او بلوچستان پر امنیت وای، خو بیا هم چاودنې کیږي. له دې ښکاري چې د ترهګرۍ په ضد له ملي پلانه کار نه اخیستل کیږي او دا کار چې هر څومره وغندل سي کم دی. د پاکستان د قانون پوهانو او مدافع وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر او د پاکستان د بشري حقونو د سازمان غړي اسمه جانګیر هم د وژل شویو وکیلانو له کورونو سره غم شریکۍ ته راغلی وه. دې له رسنیو سره په خبرو کې وویل که د پاکستان حاکمه طبقه خپل سوچ بدل نه کړي نو د ترهګرۍ په ضد به هیڅ ملي پلان ګټه ونه لري. له وکیلانو سره چې څه وسول د امنیت په نامه خو څه ونه، پرون بیا د مرکزي شرعي عدالت قاضي له چاودنې روغ رمټ وتلی. نو کله چې موږ ته دا خطرونه وي او زه فکر کوم دا یې هسې اشارې دي. د مدافع وکیلانو اتحادیو ته ډېر ګواښونه دي او نور ګواښونه هم ورته کیږي، خو ماته نه ښکاري چې حکومت دې په دې برخه کې کوم جدي ګام اخیستی وي. د یادونې وړ ده چې پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د امنیت په اړه یوه غونډه رابلل سوې وه چې د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر د پوځ لوی درستیز او د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر هم پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به پر جوړ سوي ملي پلان له نوي سره غور وسي.
افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو